اخلي د دې سیستم لاري اخیستل کیدونکې نخې دومره دقیق او څرګند دي چې د جعل کارانو لپاره د درغلې امکان نه پریشتي. د دې سیستم لپاره د توموګرافي فوتو اکستیک په نوم له یوې ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. د لاس ګوتې پر یوه شیشه ایښودل کیږي، بیا د سکن د ماشینونو په شان لیزري وړانګې پر ګوتو لګیږي او د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دا سیستم پر شپږ ویشتنو ازمویل شوی او نتیجه یې بریالۍ وه. څېړونکي وایي چې د دې سیستم دقت په سلو کې نه نوي دی. وروسته به دا سیستم ټولو دولتي او حقوقي ادارو ته وسپارل شي چې د ګوتو له نښو سره سروکار لري. تر اوسه پورې د دې سیستم د بیې او په دې اړه چې بازار ته به کله راووځي څه نه دي ویل شوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی لا کور د نجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیږو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونو نه فرار وکړي، سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درس لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې د هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې لو درسې لادرکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه از مونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع دی چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصتا نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلن نکی، نو بنان پدی اساس باندې دوی دغه کور ځان ته پیواز دی آرام او دیو مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دیو عذاب اغیره، نو پدی اساس باندې دوی غوړ دی عذاب نه ځان خلاص کی لاس په فرار کی. بل خل دسی تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل خاست اراده لري چې به افشا سره ده په خپل خواخه باندې واده وکي، نو کورنۍ د دې مهنه کې په دغه اساس باندې د خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکي، په میړه باندې ورکي، نو هغه نه غواړي چې میړه او بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامه دی چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور حضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه سي کوی، ځکه ته څه کې ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلارونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي. او دغه عواملو سبب کېږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل دي زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه، شر نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبینی کړی دی هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه، د رسنیو له طریقه، تلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه او اړینه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نشي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغه سي متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونگ چونو ستاسی وقت کم ده وړاندیزون زیادی زمونگ پو گزارشو که را غلی دی اغلان مختصر ما تاست عرض بکرم.
دیر ازیت مننه درانا وریدون که داوه ده دیوانه ده اساسی و بشری حقونو خپروانه تر بلی ونه خو وقت ولره.
جواند پشی باکی
لاندې بندګي ته واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ګرځندویانو یا سیلانیانو پاک لڅوم را پیږي
ګرځندوی کول شي چې دام د یو هیواد لپاره خه تمام شي ځکه چې فرهنګ او انانه او کلچر دالته خلک ویني. دا سه هیوادونه چې تقریبا 90 سلنه اقتصادي ګټه ټول د ګرځندوی دي.
خپل کوم وخت په سایل تللی است؟
هرات ازما، مزار تازما، کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او تازما دغه سی تاریخي شیان ګورم قتل مونږ ته خده.
ل تاریخي سیمو او لرغونو شیان څخه لیدنه کومه ګټه لري؟
تاسو کوي شي په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړي، تاسو کوي شي زیارت لاړ شي، تاسو کوي شي تفریح لاړ شي، تاسو کوي شي د طبیعت نه وګوري، تاسو کوي شي آبادی تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړي. دا یو ضرورت دی انسانان دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی دی ورځې پاکل غږیږو بیا ارزښت